د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د حکومت له لوري د معرفي شوي کابینې هغه غړو ته به د باور رایې ورنه کړي چې په فساد تورن دي. د نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات دی. په امریکا کې د کرونا مثبتې پیښې تر 1,900,000 اوښتې دي او د واکسین نړیواله سرمشریزه نن په لندن کې پرانیستل کېږي. دوستانو یو وار بیا مو امر کړی کوس اجمل اندیم او د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې د طاهر روشن په همکاري در سره ملتیا کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورتونه او موضوعات هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. فرشته جلال زی استودیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح ویلي چې د افغانستان خلک دي د کورونا وایروس خطر بابې زنه غني. امر الله صالح لیکلي چې د کورنۍ او دفتر تر نیمایي زیات غړي په کورونا وایروس سخته شوې دي. د اروپایي اتحادیه او شمیر غړو هیوادونو او بریتانیا او استرالیا په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی او په دغه پروسه کې د ښځو پر هر اړخیز ګډون ټینګار کړی. او په ټول امریکا کې د توکمیز تبعیض او د پولیسو له لورې د تشدد او سرغړونو پر ضد مظاهرې د نورو ورځو په پرتله کراري شوې دي. پورا خبرونه واوري. د اروپایي اتحادیه یو شمېر غړو هیوادونه او بریتانیا او استرالیا په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی دی. په کابل کې د دې هیوادونو سفارتونو نن په ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی هیله لري چې په دې پسې به د افغانانو ترمنځ د سولې او روغې جوړې لپاره د خبرو د پیل نیټه اعلان شي. په بیان کې ویل شوي چې دا مهمه ده چې د افغانستان حکومت او طالبان اوس په مذاکرو کې د ښځو پر رښتینې ګډون ټینګار وکړي. هغوی همداراز غوښتنه کړې چې حکومت او طالبان باید ښځې د سولې پروسې په ټولو اړخونو کې لکه د شوراګانو په رهبری کې، د مذاکرو په ډلګیو کې، د مشورې په شوراګانو کې او د تخنیکی چارو په ځانګړو برخو کې شامل کړي. په بیان کې ویل شوی چې هیڅ هیواد د خپلو وګړو د نیمایي برخې له مشارکته، یعنی د ښځو څخه پرته، بریالیتوب ته نشي رسیدلی. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح ویلي چې د افغانستان خلک دي د کرونا وایروس بابې زنه غني. د امر الله صالح نن پر فیسبوک پر خپل پاڼه باندې لیکلي چې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د کرونا وایروس پر ضد په مبارزه کې خپل ټولي سرچینې په کار واچوي، خو لیکلي دي چې هیڅوک له دې وایروس په امن کې نه دی. امر الله صالح لیکلي دي چې د د کورنۍ او د دفتر د کارکونکو تر نیمایي زیاته برخه په کرونا وایروس اخته شوې دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په مکرر ډول خلکو غوښتنه کوي چې د امکان تر حد دی په خپل کورونو کې پاتې شي، له نورو خلکو څخه دی لري ځان وساتي او لاسونه دی په مکرر ډول پریمینځي. د هرات د اوزبی روغتون مسؤلین وایي چې دوی شپېته په سلو کې کارکونکي په کووید 19 ناروغي اخته شوې دي. د روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ویلي له همدې کبله دوی د روغتیاي کارکونکو له کمر سره مخ شوې دي او که د کورونا وایروس مثبتې پیښې دغه سي چې روانې دي د زیاتېدو په حال کې وي، د دوی روغتیاي خدمتونه به ډېر محدود شي. د دې روغتون مسؤلینو نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې اوس د پرزاکار ډول روغتیایي مامورین ګماري ترڅو خلکو ته صحي خدمات ورسوي. په ټول امریکا کې د توکمیز تبعیض او د پولیسو له لوري د تشدد او سرغړونو پر ضد مظاهرې پرون د نورو ورځو په پرتله کراري وې. دا په داسې حال کې ده چې د جورج فلوید په نوم د هغه افریقایي ولس امریکایي د درناوي لپاره چې د پولیسو لخوا په تشدد کې ووژل سو د مراسمو لومړۍ غونډه نن جوړیږي. د فلوید په یاد لومړی مراسم به نن ماپښین په مینیاپولیس کې ترسره شي. د نژادي تبعیض پر ضد مبارزې به د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم د امریکا د سفارت د ودانۍ مخې ته د مظاهرو په ترسره کولو باندې ترسره شي. یوه مظاهره د پولنډ په پلازمینه وارسا کې او بله د اتریش په پلازمینه ویانا کې کیږي. زرګونه کسانو پرون د لندن په آیډیا پارک کې مظاهره وکړه او په پاریس کې پولیسو پرون د مظاهرهچیانو د خورولو لپاره پر هغوی اوښکې بهونکی ګاز وروشیندل. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له نیوز ماکس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د امریکا ولس اوس دا غواړي چې نظم ټینګ شي او قانون عملي شي.
Right now I think the nation needs law and order.
دا وایزه فکر کوم چې وز موږ ملت قانون او نظم غواړي، ځکه که چیرې یوه ډله بد خلک راځي او د جورج فروید له نوم څخه غلطه استفاده کوي، له نورو ډیرو خلکو سره څخه سو استفاده کوي چې بد کارونه وکړي، نو موږ د قانون حاکمیت ته اړتیا لرو. موږ اوس پر ټولو چارو برلاسي یو او کنټرول زموږ په لاس کې دی. د مینیسوتا ایالت لوی څارنوال کیت ایلسن پرون وویل چې درې پولیس چې توتاو څلور دېرش کلن، الکساندر کوینګ شپږویشت کلن او توماس لین اووه دېرش کلن وو، په دې پېښه کې د مرستې له امله په دوهمه درجه قتل تورن شوي او په توقیف کې دي. په هانګ کانګ کې هغه قانون چې د چین ملي سرود ته سپکاوی جرم ګڼي تصویب شو. د حرکت ډېر کسان په هانګ کانګ کې پر واک د ولکې ټینګولو لپاره د چین د کمونیست رژیم د یوې هڅې په سترګه ګوري. د دې قانون په اړه نن رای واخیستل شوې. د دې قانون له مخې به د هانګ کانګ په ابتدایي او منځنیو ښوونځیو کې د چین ملي سرود زده کوونکو ته ورزده کېږي، او که چیرې څوک د چین د ملي سرود سپکاوی وکړي په درې کاله زندان محکومېدلی او حتی شپږ زره او څلور سوه پنځوس امریکایي ډالره جریمه کېدلی شي. تر دې یوه ورځ مخکې چینایي چارواکو په هانګ کانګ کې د ملي امنیت قانون تصویب ته هم مثبت نظر څرګند کړ. امریکا، بریتانیا، استرالیا، کاناډا او د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالې ادارې داسې ګڼي چې د دغه قانون تصویب په هانګ کانګ کې کورواکي او ټولنیزې ازادۍ محدودوي. او په لندن کې د واکسین په اړه د نړیوالې غونډې په درشل کې بریتانیا غواړي چې اووه اشاریه څلور میلیارد ډالر له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د واکسین د جوړولو او د نورو معافیتي پروګرامونو د تمویل په خاطر راغونډې کړي. د واکسین د نړیوال اتحاد لپاره د ملاتړ د راغونډولو په نړیواله سرمشریزه کې به چې نن د پر دې خبرې وشي چې څرنګه دا تضمین ترلاسه کېدلی شي چې ټول خلک له کووید 19 ناروغۍ د ژغورل کېدو لپاره واکسین ترلاسه کوي، د واکسین تولید څنګه زیاتېدلی شي، او هغو هیوادونو ته چې غریب دي یا د ودې په حال کې دي واکسین څرنګه په لنډ وخت کې رسولی شي.
خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل فرشتې جلال زید درته وړاندې کړل. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د حکومت له لوري د معرفي شوي کابینې هغه غړو ته به د باور رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. په دې اړه د ولسي جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی وویل
موږ په دې عقله باندې جدي غبرګون لرو، دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کړي چې دوی به هېڅکله ونه توانېږي.
په موضوع به بشپړ ریپورت واورو. دا موري چې د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي د نوې کابینې معرفي ته په کومه سترګه ګوري. د سیاسي چارو یو کارپوه متي الله خروټه چې له ازادۍ راډیو سره غږېدلی، هغه ویلي ګمان کېږي چې نوی حکومت به مصلحتي کابینه ولري. د ښاغلي خروټي بشپړه مرکه په همدې خپرونه کې خپرېږي. د نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات دی. کرونا وایرس له لویه سره په امریکا کې عجیب اثرات پرېښي دي. په اړه به یو ځانګړی ریپورت درته وړاندې کړو. د کرونا د واکسین نړیواله سرمشریزه نن په لندن کې پرانیستل کیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین او د دې وبا په وړاندې د معافیت د نورو لارو پروګرامونو د تمویل لپاره بسپنه راټول شي. دا موضوع هم څېړو که وختو نور ریپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو. په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسنت ادارې ځانګړی پروګرام. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د حکومت لوري د معرفي شوي کابینې د هغو غړو لپاره به د باور رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوې کابینې یو شمېر غړي د فساد دوسیې لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست ټینګار کوي چې وزیران د وړتیا له مخې معرفي شوي. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
د ولسی جرګې غړي وایي د نوې کابینې یو شمېر غړي تکراری او ځنې په فساد ککړ دي چې له ولسی جرګې به د باور رای خپلې نه کړي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې یو هم محمود کرزی دی چې تر اوسه د کابل بانک په قضیه کې ښکېل پاتې شوی.
موږ په دې عقله باندې جدي غبرګون لرو، دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کړي چې دوی به هېڅکله ونه توانېږي چې د ولسی جرګې نه رایه واخلي. حکومت مو غږ هم دا ده چې تاسې مه غواړئ چې دغسې یو څوک وزارت په راس کې راولئ لکه د ښار جوړولو. دای په داسې وزارت پر راس کې راوستل چې دا پاته معاملات چې د کوم پاته چور چپاول دغه هم په دې اوس دوره کې شوی. نو اوس به موږ په دې عقله باندې چې دی هلته شورا ته معرفي کېږي، اول به موږ دغه اسناد دقیق جوړو چې تر آیا د قرضه واقعیت هم صفر کړې ده او یا تر اوسه په ده باندې د افغانستان بعد کابل بانک له قضې نه قرضه پاتې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی، محمود کرزی د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د نوماند او سرپرست وزیر، ډاکټر محمد جواد عثماني د عامې روغتیا وزارت د نوماند او سرپرست وزیر، حسینه ساپۍ د ښځو چارو وزارت د نوماند او سرپرستی وزیرې، او اجمل احمدي د افغانستان بانک د عمومي رئیس په توګه رسمن معرفي شول. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې نوې کابینه د وړتیا او لمخې غوره شوې ده. له بلې خوا محمود کرزی پر ځان لګیدلی تورونه ردوي، وایي د کابل بانک پورونه یې پرې کړي دي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د کابل بانک موضوع خو حل شوې ده، هغه ټول قرضې چې ما اخیستې د کابل بانک څخه هغه د دې په خپل سند باندې چې ما هغه د ټکټانې سره ورکړي، یعنی زه اولین نفرم چې مې اصلي قرضه ورکړې ده هم د دې ټکټانه، او هغه موضوع خو حل ده. نو زه نه پوهېږم چې دوی باید زما څه ورې سوالونه وکړي، زه اسناد ورته تقدیم دی کولی شي چې زما څه اسناد غواړي چې موږ اسناد واورو.
د کابل بانک د قضیې په اړه لومړنۍ علني محکمه د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړه شوه چې پکې شیرخان فرنوت او خلیل الله فیروزی دواړه په 55 کلونو بند محکوم شول، خو د استیناف محکمې بیا د بند موده 10 کلونو ته زیاته کړه. خلیل الله فیروزی یو ځل بیا په 1994 لمریز کال کې د لنډې مودې لپاره خوشی شو، څو د سمارټ سیټي ښارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړي، او د قرارداد د لاسلیک پر مهال ول هڅه کوي چې د دغه پروژې له ګټې نه د کابل بانک پور پرې کړي. د کابل بانک د دوسیې د تعقیب پر مهال دا هم روښانه شوه چې د بخواني ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی او د بخواني ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور حسین فهیم هم د کابل بانک په مالی بحران کې ښکیل دي، خو دوی کله هم محکمې ته حاضر نه شول، او دا مهال محمود کرزی وایي ټول پورونه یې پرې کړي او په دې اړه اسناد هم لري. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د کابل بانک د تصفیې له کمیټې او لوی څارنوالۍ سره خبرې وکړو، خو دوی مرکې ته حاضر نه شول.
په همدې اړه زما همکارې نجیه صافی د سیاسي چارو له کارپوه مطیع الله خروټ سره مرکه کړې. ښاغلی خروټ په دې باور دی چې نوې حکومت به تر ډیره یوه مصلحتي او په جوړجاړي ولاړه کابینه ولري. دا مرکه اورو.
داسې یو کابینه چې هغه کې سیاسیون تکراری پخوانی چه سری، او په زمین که هغه نابکار اشخاص افراد چې په امنیتی و او گویا قضایی ارگانو که دوسیه داری هغوی گویا معرفی سی، فقط دوی معرفی کول دوی لپاره ده چه هغه تعهدات چه دوی جناب ولسمشر نخیسته و چه گویا منگا ستاسی پخلایه نه داکتر سیف عبدالله سر ختمه او و دقیقه لانجه ختمه او و عبدالله پدی متقاید که او چه خپل اعلان نتیر سی چه همزان رئیس جمهور اعلان کرده او پا بل مقابل که دقیقه امتیازات خورو اقیقه امتیازات رو زده اشخاص افراد نمونه نخلم، یو تیاد اکسپایر شوی چیری، یو تیاد اشخاص افراد چی گویا بدنام چیری دی، یو تیاد اشخاص افراد چی پا محاکمه که دوسیه لری دی اختلاس اغوی معرفی سیوی دی، اغوی دلتا آخری نهایی مرحله ندادا، دی فقط سرپرست صفت معرفی سیوی دی، دی ملت کور تجزی دی، ملت کور چون دی ملت استازی هلتا پیکشته دی، او اغا که حقیقی یقینی استازی دی ملت روسی اکسپایر شوی چیره تا، نابکار چیره تا، او پزمین که مفسد چیره تا، او حق دوسیه دار چیره تا با هیس که در رای ورنکی.
یعنی فکر کوئی چه دغه کابینه تر جیره مصلحتی کابینه ده؟
بله، نه تنها مصلحتی کابینه، بلکه وزیران اکثریت چه انتخاب سیوی دی او دین وروست هم معرفی کیگی، سرپرست صفت دا سیاسی قومی متنفذین او په محل کې د نفوذ والا د نفوذ خواندان معرفي کیږي. دا واضح خپل ولسمشر خپل بیانیه کې دا ویلی او تعهد ملت ته کړی. نو پروفیشنل کابینه به دا وری نه فقط یو سیاسی و مصلحتي کابینه وي. د دې لپاره چې دغه کابینه پروفیشنل سي، دا مکلفیت، مسئولیت او گویا دن اغه ټول بار دی پارلمان د غړو په غاړه چولې ده چې دوی د غټ مسئولیت بار په غاړه واخلي، او دوی نه گویا اغه خلک چې واقعا د وزارت لیاقت نه لري هغوی تیر نشي.
دوی به له پارلمان نه رای واخلي؟
دوی دی ملت دی دی استازو نه په پارلمان کې رای نشي اخیستی، په دې هغه استازی په دې پوهېږي چې چا ته رای ورکي.
دا سیاسي چارو شنونکې مته ولا خروټ هو چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریدا.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
نن د جون د میاشتې څلورم او د جوزا بین لسمه د تاوتریخوالي د ماسوم قرباني ماشومانو نړیواله ورسته. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د دفاع بنسټونه وایي لا هم افغان ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي افغانستان کې وروستي دوه کلونه ماشومانو ته خونړی و. نور حال د فیروزی عزیزی څخه په دې رپورټ کې اورو.
شبخانی تتلیلی و اتیغل تالگی دل وزیعت این بخی خراب و خب زن پویسای نیم بیروش هسته هم
سکینه پینزلس کله نده داوایی یونیم کال وراندی پا پکتیا ولایت که پخا پا یو انتحاری حمله که زوب لسوا اووز ملوله ده
پخا می خواک سوید ایس پخا با اندسه اینا پویگم کگا کگا زمه ایس پخا کتا که خدای نسم پا منزا که با با درم سیم فکیمه تب توس نسم تله من درسی تا مپلانم پا دقا کالب سروس نسم تله
ساکینه دوی لیدغی پیخی وروس تا کابل ترا کرسول دا اوس لخپل زاړه پلار او مور سره د بیزای سویو په یو کام کې له کمزوري اقتصادي حالت سره ژوند کوي. ساکینه په هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله د قرباني سویو ماشومانو یو بیلګه ده. د جون میاشتې څلورمه له جګړو او تاوتریخوالي د ماسومو قربانیو ماشومانو ورځ د ملګرو ملتونو لولوري د ساکینه په شان له جګړو قرباني سویو ماشومانو ته ځانګړې سوې ده. ملګرو ملتونو دغه ورځ د 1922 کال د اګست میاشتې په 9 نیټه هغه مهال چې د اسرایلو په جګړو کې فلسطینی او لبناني ماشومان قرباني سول د جون میاشتې څلورمه نیټه له جګړو او تاوتریخوالي د ماسومو ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هغه هیواد چې له څلورو لسیزو پکې جګړه روانه ده او د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو نامنه هیواد بلل کیږي د همدې ورځې د نمانځنې په پلمه یو ځل بیا د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي 2019 او د 2020 کال په لومړیو میاشتو کې جګړو یو وار بیا زور واخیسته چې تر ټولو زیاته قرباني پکې شمانو ورکړه. د دغه ادارې ویاندې مریم عطایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د 2020 کال لومړۍ میاشتې یعنی مارچ اپریل او مئی د ماشومانو لپاره خونړۍ ورځې وې. موږ د تیر 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې له ماشومانو د خوندیتوب دغه نړیواله اداره د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې له ملکي خلکو په ځانګړې توګه له ماشومانو ساتنه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر په خپل تازه راپور کې چې د ساور میاشتې په وروستیو کې خپور سه ویلي چې له 1500 ملکي وګړو چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې وزل سوي 150 یې ماشومان دي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه وایي چې د جګړو ترڅنګ افغان ماشومان له نښتو او تاوتریخوالي لکه له درنو کارونو کډوالۍ قاچاقو له هغوی د جنسي ګټې اخیستنې او ګڼو نورو مسایلو ځورېږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي په دغه هیواد کې په زیاتو مواردو کې د افغان ماشومانو حقونه نقض سوي دي. د دغه کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرکزای
په ټولو مواردو کې د ماشومانو حقونه نقض شوي لکه په هوایي بمباریو کې یا هم د سړک غاړو ماینونو چاودنو د غیر مسؤلو وسلوالو په نښتو کې ماشومان وژل کیږي او د همدې ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې د جګړو د ښکېلو اړخونو لوري د نړیوالو قوانینو په پام کې ساتل او د ماشومانو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونو له حد سره کېدای سي چې د جګړو او له تاوتریخوالي د قربانیو کچه راټیټه سي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان وړاندې په خبرونه کې په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو د وضعیت په اړه تازه حال لرو. خو تر هغې مخکې یوه بله نړیواله مسله د جورج فلوید د وژنې په خاطر درې نور امریکایي پولیس هم په امریکا کې په درېیمه درجه قتل تورن شول. شپږ څلوېښت کلن تور پوستی جورج فلوید د مې په 15مه د امریکا په میناپولیس ښار کې وروسته له هغې ساه ورکړه چې یو سپین پوستي پولیس ډیرک چاوین یې په غاړه او ملا زنګونی خیو. د دې تور پوستي وژنې په امریکا کې پراخ لاریون نوې اعتراضونه راپورته کړي. صفی الله ستانکزی د نور تفصیل سره.
د مینیسوتا ایالت څارنوالۍ چهارشنبه د ډیریک چاوین د دریم درجه قتل تور دویمې درجې ته پورته کړ او درې نور پولیس یې په دریم درجه قتل تورن وپیژندل. د امریکا د قوانینو له مخې که چیرته د دویم درجه قتل تور ثابته شي، عامل به یې تر څلوېښتو کلونو او د دریم درجه قتل به تر پنځه ویشتو کلونو حبس تیروي. د مینیسوتا ایالت څارنوال کایت ایلسن پرون وویل چې د پولیسو درې نور افسران په قتل کې په مرستې تورن او د نیولو جلبې صادر شوی. دا درې افسران چې تازه په دریم درجه قتل تورن شوي توماس لین، جی کونګ او تو تاو نومیږي. د مینیسوتا ایالت د میناپولیس ښار دا څلور پولیس افسران تېره اونۍ له دندو لرې کړای شوي هم وو. دا لومړی وار دی چې د مظاهره چانو له سختو مظاهرو وروسته په ډیریک چاوین سربیره چې خپل زنګون یې د نږدې نهو دقیقو لپاره د جورج فلوید په غاړه ایښی و، د هغه درې همکاران چې د پیښې په سیمه کې حاضر وو په قتل تورنیږي. د یو سپین پوستي پولیس په لاس د تور پوستي امریکایي وژنې د دغه هیواد په شاوخوا یو نیم سل لویو وړو ښارونو کې لوی لاریونونه وپارول. لاریونونه لومړی سوله ییز راپور شوي وو، خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهره چیانو له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. د مظاهرو په نهمه ورځ د لږ تر لږه دولسو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس نږدې لس زره مظاهره چیان نیولې دي. د وضع د کنټرول لپاره د امریکا حکومت په اکثرو ښارونو کې چې وضع یې ښه نه وه ګرځبندیز نافذ کړی، خو مظاهره چان لا پسې له کنټروله وځي او غوسه یې ساعت په ساعت زیاتېږي. که څه هم بېګا په ځینو سیمو کې د څارنوالۍ له پرېکړو خلکو هرکلی کړی، خو مظاهره چان په دې ټینګار کوي چې د پولیسو پالیسۍ باید سمې شي. دوی وایي له تورپوستو امریکایانو سره د پولیسو چلند سخت له توکم پالنې او تعصب ډک دی او حکومت د دې چارې په سمون کې پاتې راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په مظاهرو کې د موټرو او مغازو په سوځولو او په زیات تاوتریخوالي اندېښمن دی او ګواښ یې کړی چې د وضعیت د کنټرول لپاره به د امریکا پوځ وګماري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او ګڼ نور چارواکي د پوځ له ګمارنې سره مخالف دي. اسپر پرون وویل د سوله ییزو مظاهرو پلوي کوي ځکه چې د ده په وینا د جورج فلوید وژل یو وحشتناک جرم دی. اسپر ویلي د ملي ګارد ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې مناسب دي. زموږ هیواد دا څو ورځې ډېرې سختې حالت تېروي، خو دا وخت به هم تېر شي. زما هیله دا ده چې په سړکونو کې د تاوتریخوالي پر ځای موږ داسې سوله ییز لاریون وګورو چې د جورج فلوید درناوی پکې رعایت شي او په دې ټینګار وشي چې د هغه له قاتلینو پوښتنه وشي. دا لومړی وار نه دی چې د یو سپین پوستي پولیس په لاس په امریکا کې د تور پوستو وژنه په لوی جنجال اوړي، بلکې په تیرو کلونو کې هم امریکا په دې خاطر د تاوتریخجنو مظاهرو او لاریونونو تجربه لري. انتقاد دا دی چې هر وار تر ډیرو لویو لاریونونو وروسته بیا هم پولیس له تور پوستو امریکایانو سره چې د امریکا د 310 میلیونو نفوسو شاوخوا 14% جوړوي ناسم چلند ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
او سم لندن ته زوده واکسین نړیواله سرمشري زنن په لندن کې پرانستل کیږي. تمه ده چې په دې کې به د کرونا وایروس پر ضد د واکسین او د دې وبا په وړاندې د معافیت په نورو لارو چارو د بسپنې او تمویل خبرې وشي. په اړه یې احمد تکل جزئیات لري.
د واکسین نړیواله اتحادیه گاوی چې دا سرمشري ځای رابللې، غواړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د جوړولو او له دې کبله د روغتیا په برخه کې د نورو ځنډیدلو پروګرامونو د تمویل لپاره 1.4 میلیارد ډالر بسپنه راټوله کړي. دا اتحادیه هڅه کوي چې د کورونا وایرس پر ضد د جوړیدونکو واکسین د تولید پروسه چټکه کړي، مخ پر ودې هیوادونو ته یې د رسیدو ملاتړ وکړي او د نړۍ ټولو وګړو ته یې لاسرسی یقیني کړي. گاوی او همکارې ټولنې همداراز غواړي چې د شری او د ماشومانو د ګوزان یا پولیو په څیر د کورونا وایرس پر وړاندې هم د ماشومانو د عادي معافیت د پروګرامونو ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا د وبا خپرېدو په یو شمېر مخ پر ودې هیوادونو کې د ماشومانو د معافیت پروګرامونه له خنډ سره مخامخ کړي او د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د متحدو ایالاتو تر وتلو وروسته دا سازمان تمه لري چې له مالي پلوه به له ستونزو سره مخامخ شي. کووید 19 تر اوسه په ټوله نړۍ کې 390,000 کسان وژلي او له 6.5 میلیون زیات کسان پرې اخته شوي دي، خو اټکل کېږي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو او مړو اصلي شمېر تر رسمي شمېرو زیات دی. په اروپا او د لرې ختیځ په یو شمیر هیوادونو کې چې حکومتونو یې د دې وبا د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول لرې کړي دي، د دې ناروغۍ نوي موارد او د مړینو شمیره هم په کمېدو ده. خو لاتین امریکا اوس د کرونا وایرس په محور بدله شوې او په متحدو ایالاتو کې سره له دې چې ورځنۍ چارې او کاروبار په تدریجي ډول د پیلېدو په حال کې دي، خو د دې ویروس د مخنیوي هڅې له ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدروس گبریسیوس ویلي دي چې دا د لاتین امریکا لپاره چې په ډیرو هیوادونو کې یې دا وبا د چټک سرایت په حال کې ده ډیر اندېښمن دی. په برازیل کې د پنجشنبې تر ورځې له 2.5 زرو زیات کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. دا هیواد له متحدو ایالاتو وروسته په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو دوهم لوی شمیر لري چې له 5,340,000 اوړي. دا شمیر په متحدو ایالاتو کې د پنجشنبې په ورځ له 900,000 واوښت. اوس مهال د نړۍ ډېرې کمپنۍ او تحقیقاتي مرکزونه هڅه کوي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین جوړ کړي او ځینې حتی د دې واکسین د ازموینې په لومړنیو پړاوونو کې دي. د روغتیایي چارو اکثر متخصصان په دې باور دي چې په پراخه کچه د کورونا ضد واکسین جوړول ښایي تر 2021 کال یا حتی تر هغه وروسته هم امکان ونه لري. او د روغتیا نړیوال سازمان حتی دا خبرداری هم ورکړی چې امکان لري د دې ناروغۍ پر ضد واکسین هیڅ کله جوړ نشي او ښایي دا وبا همداسې دوام وکړي. خو د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هیواد یې د واکسین د نړیوالې مجازي سرمشریزې کوربه دی، د پنجشنبې په ورځ د غونډې په درشل کې د نړیوالو ترمنځ د روغتیا په برخه کې د همکارۍ د نوي څپرکې د پیل لپاره غږ وکړ. ښاغلی جانسن وویل هیله من دی چې د واکسین سرمشریزه به بشریت د دې وبا پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی کړي. تمه ده چې د واکسین په نړیواله سرمشریزه کې د نړۍ 50 هیوادونه او همداراز د بل ګیټس په څیر کسان چې خیریه فعالیتونه لري ګډون وکړي او د واکسین نړیوال اتحاد یا گاوی ته چنده راټوله کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د سانه زموږه غلازه راډیو نه اوري. اوس هم یو بل ریپورت. د امریکا متحده ایالات یو له هغه هیوادونو دی، بلکې یوازینی هیواد دی چې د مړینو شمیر پکې تر نورو هیوادونو زیات دی. په امریکا کې د کرونا مثبت پیښې هم تر 1,900,000 وختي. کرونا وایرس له لویه سره په متحده ایالاتو کې عجیبه سرعت پریښي. ګارډن ورځپاڼه لیکي چې د کرونا له امله موږکان خپلې غوښې خوري. په دې اړه نور د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او وقایې مرکز خبرداری ورکړ چې له 2 میاشتو ډیر وخت وشو چې په دغه هیواد کې د موږکانو په چلند کې بدلون راغلی دی. د دې مرکز په باور دا تغییر د کرونا ویروس خپرېدو د مخنیوي د هڅو له امله رامنځته شوی دی. خلک په ښارونو کې نه ګرځي، نو پر موږکانو خوراکي مواد کم شوي دي. د بریتانیا په ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال ایډوارډ هیمور لیکي چې د تیرې میاشت په ترڅ کې د ورپام شوي دي چې موږکان په ډیرانونو کې څنګه پیدا کوي نو خپل بچي خوري. د ګارډین په مطلب کې راغلي دي چې په هغو ځایونو کې چې پخوا به ډیر بیروبارو موږکان به زیات وو، او په هغه خاصې ځایونو کې موږکان ډیر وحشي شوي دي. په دې ترڅ کې نیویارک ته اشاره شوې ده چې هلته موږکان خپل بچي او د نورو موږکانو غوښې خوري. په نیو اورلینز کې هم د سړک د غاړې په کمرو کې چې کتل شوي دي، د موږکانو په چلند کې بدلون راغلی دی. د ګرځندویانو لارښود چارلس مارسیلا سی بی ایس تلویزیون ته وویل چې زه د بوربن سړک په کونج کې تیرېدم، هلته مې شاوخوا 1.5 موږکان ولیدل چې د سړک په منځ کې یو ځایي پر یوه خوراکي شي راغونډ شوي وو. د ګارډین په لیکنه کې راغلی دي چې په شیکاګو کې داسې شکایتونه شوي دي چې موږکانو د خلکو د کورونو لور ته مخه کړې ده تر څو د خوړو لپاره هلته څه پیدا کړي. دا موږکان یو ځایي پر کورونو ورځي او د پخوا په څیر نه ویری شي. ګارډین ورځپاڼې د هغو څارویو د یو متخصص چې خواړه ژوي خبرې راخیستې دي. بوبي کروجن وایي اکثر موږکانو به پخوا په ښارونو کې د رستورانتونو، هوټلونو، بارونو په پاتې شوي خوراکونو ځانونه مړول، او ډیر کله به چې خلک په لارو کې تلل راتلل او څه به یې خوړل نو څه به ترې لوېدل چې دغه به د موږکانو خوراک وو. د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او وقایې مرکز له خلکو غوښتي دي چې د کورونو کړکۍ سمې بندې کړي، د کثافاتو د صندوقونو سرونه دې خلاص نه پرېږدي، او هغه خواړه چې کورنیو اهلي څارویو او مرغانو تشتي له هغوی سره د احتیاط کوي چې بې ځایه ونه شیندل شي، کنه موشکان به یرغل پرې وکړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دی. فرشته جلال زی سټوډیو کې ده. یو ار بی اتری د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
در پای اتحادیه یو شمېر غړو هیوادونه بریتانیا او استرالیا په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره د عالي شورا د رامنځته کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی له طالبانو او د افغانستان له حکومته غواړي چې ښه دي د افغانستان د سولې د پروسې په ټولو اړخونو کې لکه د شوراګانو په رهبریو کې، د مذاکرو په ډلګیو کې، د مشورې په شوراګانو کې او د تخنیکي چارو په ځانګړو ګروپونو کې شامل کړي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح وایي د افغانستان خلک دي د کورونا ویروس با بې زنه غني او دا جدي خطر دی. امر الله صالح ویلي د کورنۍ او د دفتر تر نیمایي زیات غړي په کورونا ویروس اخته شوي دي. په افغانستان کې د سینما او تیاتر پیژندل سوی هنرمند حشمت پناهي په کورونا ویروس مړ سوی وو او نن خاورو ته وسپارل سو. د حشمت پناهي زوی د ازادي راډیو ته ویلي دي چې پلار یې له څه مودې راهیسې د کورونا په ویروس اخته شوی و. په ټول امریکا کې د توکمیز تبعیض او د پولیسو له لورې د تشدد او سرغړونو پر ضد مظاهرې پرون د نورو ورځو په پرتله کرار وې. نن به د جورج فلوید په نوم د هغه افریقایي لو اصل امریکایي د درناوي لپاره چې د پولیسو لخوا په تشدد کې وژل سوی و د مراسمو لومړۍ غونډه جوړه سي. په هنګ کانګ کې هغه قانون چې د چین ملي سرود ته سپکاوی جرم ګڼي تصویب سو. د دې قانون پر اساس به په هنګ کانګ کې په ابتدایي او منځنیو ښوونځیو کې د چین ملي سرود زده کوونکي زده کوي او که چیرې څوک سپکاوی وکړي ملي سرود ته په 3 کاله زندان محکومېدلی او په نږدې 6,000 امریکایي ډالر جریمه باندې جریمه کېدلی سي. او په لندن کې د واکسین په اړه د نړیوالې غونډې په درشل کې بریتانیا ویلي چې غواړي 1.4 میلیارد ډالر له کرونا ویروس ضد واکسین د جوړولو او د نورو معافیتي پروګرامونو د تمویل لپاره راغونډ کړي چې د کرونا د وبا د خپرېدو له کبله په ټپه درېدلې دي.
سمغه غلازادې راډیو ناوړې دوستانو اوس مخکې لدی چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه همدارنګ کور کلی پروګرامونو ته وړاندې کو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
د پرادا ولایت څخه زنګ وم جنان می دغه شهیدانو مایدینو دغه شهیدان چې سوی د ملکان سره جان څه څه معنا نه فقاری چې کوم ځای نه فقاری چې دغه پیسې ولې نه ورک کیږي ولې دون زنګ پکې کیږي ولې کله یو باندې کله بل باندې کله بل شی وای کله یو شی وای دا خلک د سره جان غلي و دا غلي دری په دره سره مړلته کورونا د دلته سره من کرنټین دی دلته چې شی دی او پلان د وبستان د سره بیا را کام تا او راستي چې پکې سم جوړ شي نو دغه چاره ورته وکړ ما د که دولت ته چرواب څنګه درخواست دی رئیس جمهور سره چې هغه خلک کار وکړي وروره په هغه باندې ځغ وکړي دا خلک دلته څه کارو ته مخې دی چې یو باندې بل باندې ورته سلام علیکم خدا عمر سم
هلمند ولایت څخه خبرې کوم. دا زموږ د نظامي شهیدانو حق او حقوق دا رئیس صاحب زموږ ته یو وزیر داخله ته دا خو ته چې دغه بیان خوښه وکړي یا وایي موږ یو نفر دی دا موږ د تنا دی یا وایي یو نفر ته نه ورکول کېږي موږ ته نه ورکول کېږي دا خو نو بل څوک نه لري نو دا ولې نظامي شهیدان سره داسې وایي چې دا خو زموږ موږ ته ورکړي او دی او هغه هغه کوکه دی خو دی من کې داس بعد حالات یو حکومت نه بل د بجری ده بل څه نه ده هغه دی راډیو ته یو ځان من خو مسره په مسره
سلام د شبکې سقوط دو ساعت
لطفاً تاسو وزارت مخابرات ته پوښتنه وکړئ، معلومات وکړئ. د شبکې د اصل دولت دی، اداره یې نو چې کیږي ولې سقوط کوي، ولې بیکار دي، هر دومره پریشان دي. ماته یو فرش چې دا خبرې به تاسو د ازادۍ ته کوئ، بله واسطه نشته غیر د وسیله چې مراجعې ته ورسوئ او خلک ته خبر کړي د مشکل حل شي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په افغانستان کې د جوزا 12مه چې د جون له لومړۍ نیټې سره سمون خوري د ماشوم ورځ ده. د کوچنیانو لپاره په تیرو کارونو کتنه کیږي او د راتلونکي لپاره پلان جوړیږي. خو په افغانستان کې لا هم ګڼ شمېر ماشومان له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې روغتیا، ښوونه او امنیت دی بې برخې دي. په دې وروستیو کې بیا د کورونا وایرس له وجې د کوچنیانو ژوند هم په عامه خبر ګډ وډ شوی دی. ښوونځی او د لوبو ځایونه ورباندې وتړل شول. په پیل کې په همدې کې لږیږو، بیا مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې هر کال د جوزا 12مه نیټه د ماشوم ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال سازمان چې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوي وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې لوی مشکلات یې په کم عمر کې واده، درانه یا شاقه کارونه، له زده کړې څخه پاتې کېدل، صحي او امنیتی ستونزې دي. په لارو او کوڅو کې لیدل کیږي چې کوچنیان په داسې کارونو بوخت دي چې له توان څخه یې پورته دي، یا هم له ښوونې او روزنې څخه لرې سوال ته لاسوک دوي. سوالګر او په بازار کې کاریګر ماشومان بیا په اوس وخت کې چې لارې او کوڅې له کورونا ډکې دي، لوګې دومره مجبوره کړي چې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د کورونا وایرس خطر هم ومني، له کوره راووزي، کار یا سوال وکړي. وکلان داوود هم داسې ماشوم دی. نوموړی وایي چې ګدایي ونکړي بیګاته په ناس وږي پاتې کیږي. داوود پسې د دوو پلرونو آدم خان او ګل نور خبرې هم اورو.
څه شي کې دلته؟
خیرات ټولې
د ماشوم ورځ پاکله پیږي؟
نه پوهېږم.
تر اوسه چا تا ته تحفه اخیستې ده؟
نه.
د ماشوم په ورځ چا کوم شی درته اخیستې دي؟
نه.
دا غنن چې دوی پیدا کیږي، ها په دې باندې خوشحالي نسو کاله کو ټکان باندې کوو وای خوشحالي کوو چې پلانکې ته خدای زوی ورکړي. دا ماشوم په ورځ نه پوهیږي چې کله دی کله نه دی، موږ په دغه سر مونږ خلاصي.
دا باندې مثلا خبرم چې دوی کال په کال باندې سالګری نسي، په دا پوهیږم او په نور باندې پوهیږم.
د ماشوم په ورځ نه پیږي؟
د ماشوم په ورځ مې تر اوسه نه پوهیدلې ولاک پوهیدلې.
که څنګه که پوهیدلې خپل ماشومانو ته دا ورځ نمانځله؟
ولې نه، کولی شم زه چې دا خپل ماشومانو سره یو ځای بوزم او کولی شم زه ته جوړ کالي مثلا لباس شی منظم ورته برابر کړم. د ماشوم یو ورځ دپاره کې د اختر د ورځ دپاره امدار کړم ورته.
د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د اماناتو د صندوق